پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دي موږ د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو خبرونه به منور شاه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د حکومت مخالف ګوندونو د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه افغان طالبانو د پاکستان د وزیر داخله ورستۍ سرګندونه پارون کې بللې دي پاکستان او هند له یو بل سره د خپلو اټومي تنصیباتو په اړه فهرستونه شریک کړل د خبرونو تفصیل په پیښور کې د ګڼګوندیزې غونډې په موقع په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونو صوبایي حکومت ته دلکه ورکړه چې که په صوبا کې امنیت ټینګ او معاشي حالات قابو نه کړي نو دوی به یې پر ضد اقداماتو کولو باندې مجبور شي دا ګڼګوندیزې غونډه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د جنوري په اوله نیټه ترسره شوه چې په کې په صوبا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه وربلل شوي وو د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمن ګډه اعلامیه خبره کړه
کانفرنس په صوبه کې د امن او امان خراب صورتحال په خصوصي توګه قبایلي ضلعو کې روزانه د هدفي وجونو پیښې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون حکومت ته خبرداري ورکړه چې په صوبه کې د امن او امان او نظم د بحالۍ لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د معاشي صورتحال هم قابو کړي بلخو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په دې حق له بیګا مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د بدامنۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي نو موري زیاته کړه چې مولانا فضل الرحمن د وفاقي حکومت اتحادي د پکار ده چې د صوبې د برخې پیسې ترې وغواړي نو ورسره به معاشي حالات هم قابو کړل شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پښتانه اوس بیدار شوي او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ګډه غږ پورته کوي نوموړي دا خبرې پرون د بنو په جاني خیلو کې د امن پاسون د احتجاجونو د لړۍ په اولنۍ غونډه کې وکړې په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ عوامي نېشنل ګوند او قامي جمهوریت غورځنګ د مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ منظور پښتین خپل وینا کې ویل د امن پاسون په نامه دا درنې او احتجاجونه سرګندوي چې پښتانه د یو قومي اتحاد بنیاد لري او په خپل سیمو کې باید وسلوالو بیا منظمېدو مخنیوي لپاره بغیر لزنډ غاک پورته کوي د امن پاسون مشران وایي چې په 2022 کال کې د پښتنو په سیمو کې د ناامنۍ ډېرې پیښې وشوې نو ځکه یې د نوي کال په نوي کال کې د امن لپاره ولسی پاسون اعلان کړی دی د اعلان تر مخه د جنوري په 15 با په باجوړ کې په شپږم جنوبي وزیرستان کې او د جنوري په 11 با په بومندو کې پاسونونه او احتجاجونه کیږي چې په کې بل حکومت د امن غوښتنه کوي بلخوا د دسمبر په 13 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا په غونډه کې فیصله شوه چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کول کیږي د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز وای کال نوې شو خود د وستونځ لا هم هغه زړی دی د یا تنظیم په مشرۍ پروند کراچي پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره او بیا په پریس کلب کې خبري غونډه وشوه چې پکې د لادرکو کسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ په خبري غونډه کې په خاص توګه د عارف بلوچ او سراج نور د لادرکې یادونه وشوه د عارف بلوچ د ترلور عاصم بلوچ په دغه موقع مشال لريو ته ویل عارف بلوچ او سراج نور زده کوونکي دی د دسمبر په 13 ماخام محل د بلوچستان له خوشدار ضلع پورته کړل شوی چې په اړه یې هیڅ معلومات نه کیږي د خبري غونډې پر محل وایس فور بلوچ میسنګ پرسن مشرانو یو وار بیا تور پورې ک چې لا درک شوی خلک امنیتی ادارو پورته کړی دی خو د پاکستان پوز لا لوړان دی دا ډول تور نه رد کړي او حکومت هم د لا درکو کسانو د موندنې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې پارون کې او به اساسه بللې دي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله ول مورز په د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو امکان شته چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو پاکستان ریډونه وکړي د طالبانو د دفاع وزارت په لایمه اعلامیه کې ویلي چې د شواهدو لمخې د ټي ټي پی مرکزونه په پاکستان کې دی او د پاکستانی چارواکو دا ډول سرګندونه د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. او وروسته خبر دا چې پاکستان او هند د جنوري په اوله نیټه له یو بل سره د خپلو اټمي تنصیباتو په اړه فهرستونه شریک کړل. له دواړو خواو په رسمي بیان کې ویل شوی چې دوی دا کار د 1978 کال د هغه لوزنامې لاندې کوي چې پکې د یو بل په اټمي مرکزونو د بریدونو بندیز لګول شوی دی. هند او پاکستان په 2008 کال کې یو بل لوزنامه هم کړې چې تر مخه یې دواړه هیوادونه هر کال په خپلو بندیخانو کې د یو بل د بندیانو فهرستونه هم شریکوي. د خبرونو پای
خبرونه مول منور شاه واردل پر روانه خبرونه کې ودونکو پر دی یو شمیر نورو سیمایزو موضوعات رپورټونه لرو. د جمعیت علماء اسلام فیپ بلنا د پیښور پرونه غنګوندیزي غونډې د خیبر پختونخوا حکومت غوښتي چې د صوبې امنیتی او معاشي مسلې حل کړي. کننو اپوزیشن غوندونه به پرځت مضبوط تحریک وچلوي. په دې په جواب کې د صوبایي حکومت یو ویان د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن لپاره دا پیغام لري.
د پاکستان وزیر اعظم پیدا ویلې وی چې د خیبر پختونخوا کې خپلې پیټي دي کاوت ورکا چې الټر ترکه کارونه مشه ولته د بدمنه خلاف کار مشه.
پروند بنو په جاني خيلو کې د امن پاتون په نوم یو جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وویل زرد چې د پښتنو بیداری په یو قومي اتحاد بدل شي.
دا درنه دا احتجاجيان دا ولسی پاسونینا دا د یو قومي اتحاد بنیاد جوړوي.
او د خیبر پختونخوا حکومت سی این جی سټیشنونو ته روانه ټوله میاشت د ګیس ته نو ورکړې فیصله کړې ده. په مردان کې یو رکشا چلونکي وایي دا حکومتي پریکړه به کار روزګار ور ختم کړي.
سی این جی کده 100 روپو 120 ته لګي نو پېټرول به لګي د 360 روپو او هغه سی عوام کرایې نو ورکړي.
لیله ده لمشال رادیو سره اوسه. مرا په شو ورنه موضوع ته جمعیت علماء اسلام فی غوند جنوري پر لومړی نیټه د خیبر پختونخوا مرکز په خبر کې د صوبې پر امنیتی مسلو د خبرو لپاره ټول غوندی زغونډه جوړ کړی و چې په کې د یو شمیر غوندونو مخکخانو ګډون او بناګانې وکړي. تر غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فدرمان خبریانو ته ګډه اعلامیه وورول او ویل چې که صوبایي حکومت د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هغوی د معاشي مسلو د حل په موخه کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو اپوزیشن ګوندونه به پر ضد مضبوط تحریک وچلوي. خو د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف مشالډو ته ویلي چې مولانا فضل الرحمن باید په مرکز کې خپل اتحادي حکومت اړ کړي چې صوبې ته وسایل ورکړي او هم ورسره د امنیتي مسلو د حل په برخه کې همکاري وکړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دغه ټول ګوندیز کانفرنس سرګند کړه چې په دې صوبې کې حکومت نومې هیڅ سیز نشتا. هلو لوټمارو زورواکو او بتخورو ته ازادي ورکړل شوې ده. خلق نام نه دي او حکومت او وزیران یې په وړ رشوتونو کې مصروف دي. د غونډې ورستو د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ګډ اعلامیه اعلان کړه. ٹولگوندیز کانفرنس پر صوبہ کے دا امن و امان خراب صورتحال پر خصوصیتوں کے قبائلی ضلعوں کے روزانہ دا ہدفی وجن و پیخے باجوڑنا وزیرستان پورے دا جے یو آئی دا غڑو شہادتنا دا صوبائی حکومت اور امنیتی اداروں لپارا دا فکر وڑ خبر دا غنڈے دا ٹول سیاسی گندون دا مشران پکڑن حکومت تا خبرداری ورکڑو چی پا صوبہ کے دے دا امن و امان اور نظم دا بحالے لپارا سنجیدہ گامن پور تکڑی. کنانو دا صوبی اپوزیشن گندون با دا حکومت پر ضد سخت پریکلو بانے غور کولی شی.
حکومت کے خلاف سخت فیصلہ کرنے پر غور کر سکتے.
آل پارٹیز کانفرنس د صوبې په خراب اقتصادي صورتحال د تاریخ ته ټولو زیات قرضونه مخ مروت او روان بدنوانی باندې د اندېښنې سرګندونه وکړې او ویل چې صوبا په کال 2001 کې درې کم سل ارب روپے قرضدار وا او د پاکستان تحریک انصاف پناه کالو کې 9.5 روپے قرضدار شوی دا او صوبا کې د یونیورسيټي هسپتال او پرمختي منصوبې هیڅ غټه منصوبه یا پروجکټ نه دی ښودل شوی او وزیر اعلی دې د دې جواب ورکړي. بلم جبا قضیه اوړو چینی سکینډل او فارن فنڈنگ کیس او بی آر ٹی قضیہ ٹولگوندیز کانفرنس دے کے دا ککڑ ترن پر زد دا سمدستی اقدام غوخته نہ کوي. ہونڈا کے برخا خستون کی دا عوامی نیشنل گوند دا خیبر پختونخوا مرستیال صدر شای خان شیرانی مشال لیڑو تا ویل چی پا پختون میش تسیمو کے دا امن ذمہ واری یواز دا صوبے نہ بلکہ دا مرکزی حکومت او پوس شریک ذمہ واری دا کم کے چی یو ہم سنجیدہ نخکاری.
وفاقی حکومت او سکیورٹی فورسز به هم خپل کردار ادا کوي چې د پښتانه چې کم دي مزید د ظلم برداشت کولو ته تیار نه دي. پښتانه د امن لپاره جاړي، پښتانه د چترال نه راواخله بیا تر اسماعیل خان او د باجوړ نه واخله تر وزیتان ته درځنده پورې دا د استحکام ښکار دي. سلامونه د یقین لرو چې د جرګې نه بعد به بل جرګه وي، د دې جرګې پروګرس هلته پیش کیږي، دغه شان ته به مخ په وړاندې مزل کوو.
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرشر محمد علی صاحب پښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې باید مولانا صاحب د خپل اتحادي وزیر اعظم نه د صوبې د برخې پنګې وغواړي او په صوبې حکومت تورونه دې نه لګوي.
د فضل الرحمن صاحب مونږ د دې نه علاوه نور څه توقع کولی شو چې د خپل غلطۍ خپل ګناهونه ورته نسکاري او ګوته په طریق انصاف باندې پورته کوي. د دې خبرو زه ګڼم چې سیاسي اهمیت ته وایي د دې نه نشته چې مولانا صاحب د خبر د پاره داسې بیانونه چلی. مرکز کې د وخت کې په اتحاد کې د پی ڈی ایم د دینه بخدا وا چې د پاکستان وزیر اعظم کم چم د دې د اتحاد دغه ته دا ویلې چې ته مونږ لا د خیبر پښتونخوا چې کم حق دې کمې پیسې دې کاوه ورکا چې الته ترکه کارونه مشو الته د بدمنه خلاف کار مشو.
دا ټول ګوندیز غونډه ګډه اعلامیه کې د صوبای حکومت رویه د مرکزی حکومت سره غیر آئینی وبلله او تر نه غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت آئینی حیثیت ته ومني، بل دا چې په صوبه کې پګرانه باندې قابو موندلو لپاره هم عملی او کوټل ګامونه پورته کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
پروند جنوري پر لومړی نیټه د بنو پجان خېلو کې د امن پاسون په نوم یو احتجاجي جلسه وشوه. جلسه ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل پښتانه بیدار شوي او د امن لپاره احتجاجونه به زر دچې په یو لوی سیاسي اتحاد قومي اتحاد بدل شي. جلسې ته د عوامي نشتل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ ځایي مشرانو هم ویناوې وکړې. دوی وویل نور په سیمه کې د وسلوالو بیرته منظمېدل او د هغوی فعالیتونه نه مني. د پاکستان پوسټ په عین وخت کې ویلي د وسلوالو پر ضد بېل توپیر عملیات کوي. د پاکستان د مرکزي حکومت تر څنګ د خیبر پښتونخوا هغې هم ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره به ټول وسایل په کار راولي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو په جاني خېلو کې د امن پاسون جلسه کې ګډونوالو پر حکومت ټینګار وکړ چې د وسلوالو د بیا منظمې دوه مخه دی ونیسي. د جنوري په لومړۍ نیټه جاني خېلو کې شوې د غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکونکو او عامو خلکو ګډون وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین جلسې ته وینا کې وویل چې نور د ډالرو جنگونه نه مانی، د ترهګری زید مبارزې داوو حساب بغواړي.
دا درنه، دا احتجاجینه، دا ول سپاسونینه، دا چې په سواد څکیږي، دا چې په چمن څکیږي، دا چې په بانی څکیږي، دا چې په لکی مارवत څکیږي، دا د یو قومي اتحاد بنیاد جوړوي، دا یو وارث د اتحاد شکل خامخاو خلی. توسه کلمه یو سکر ما پدا به واسا واخ چې میر هیڅ نلری پدا ښه دا هجه را دو چې میر د حق اوز پورته کوي.
یا د جلسې ته د ملي جمهوریت غورځنګ صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر وینا کې وویل چې ګڼ مشران ورته وژل شول خو دغه سلسله بند نشوه، نور هم وغځیده. لجانی خېلو، بکا خېل، وزیرستان او نور سیمو کې ګڼ ځوانان هم په هدفي بریدونو کې ووژل شول. نور په خپل سیمو کې د امنیت ټینګښت غواړي.
ملک تختی خان، ملک محبوب الله خان، بجانی خان چیف، ملک خالد خان، نور د سټر مشرون چې په دا وطن کې ډېر په بدردی سره د دې ژوند تر شوې دو دا امنیت نه پارټي ټول سوانه زو د دې کار کول ورکړون دا د مهنت لري. دا خبره
د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر د دسمبر په 28مه د لوړ پوړو فوجي چارواکو په غونډه کې ویلي ول چې د ټولو وسلوالو زید بے توپیر عملیات کوي، ترهګری نشي زغملې. په بنو کې ځلې انتظامیه او امنیتی چارواکي وایي چې حکومت لخوا جاني خېلو سره شوې ژمنه پوره کیږي. د جاني خېلو په ګډون وزیرستان او خواوشا کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. د جانی خیلو لپاره شوه ترکیاتی پیکیج باندې عملی کار روان شوه. د خیبر پښتونخوا د جنوبی او قبایلی زیلو کامی مشرانو د دسمبر پر دیرشم اعلان کړی و چې د امن لپاره ولسی پاسون احتجاجونو لړۍ به د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې روانه وي. دوی زیاته کړې وه چې مقصد یې د پاکستان واکمنان په دې پوهول دي چې دوی په خپلو سیمو کې نوره ترهګري نشي زغملی. دا اعلان تر مخه د جنوري پر پنځمه بجاوړ کې په شپږم جنوبي وزیرستان کې او د جنوري په یولسمه به په مومندو کې پاسونونه او احتجاجونه کیږي چې پکې به له حکومته د امن غوښتنه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلې شي. 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. دا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسی ده 2113 15215 او 15880 کیلو هرتز.
په اسلام آباد کې د امنیتی چارو د مطالعاتو او تحقیق مرکز سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټډیز د جنوري پر لومړۍ نیټه په خپور کړي خپل یو رپورټ کې ویلي چې په تیر 2022 کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د رپورټ تر مخه د نامنه زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا په تیره د دې صوبې په قبایلي ضلعو کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د دسمبر پر دیرشمه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټه غونډه شوې وه. په غونډه کې سیاسي او پوځي مشرانو هوډ ښکاره کړی چې د ملک د امنیت د ټینګښت لپاره به ټول وسایل او پوره قوت کاروي. غلام غوث معلومات لري.
د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سټډیز په نوم د امنیت د څیړنو د مطالعاتي مرکز د راپور تر مخه په 2022 کې په پاکستان کې په وسلوال تشدد کې د 2021 په مقابله کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. د دغه راپور تر مخه په پاکستان کې په 2022 کې ټول 306 ترهګر فعالیتونه او بریدونه مخې ته راغلي دي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی بریدونه شامل دي. د سی آر ایس ایس د دې راپور تر مخه تر ټولو زیات د وسلوالو د تشدد او فعالیتونو کچه په خیبر پختونخوا صوبه کې په نظر راغلی ده او د 2021 په مقابله کې په 2022 کې 14% زیات د وسلوالو فعالیتونه رپورټ شوي دي او د زمشویو قبایلی ضلعو په شمول په خیبر پختونخوا کې ټول 903 کسان وژل شوي دي چې پکې 202 امنیتی سرتیری شامل دي او یوازې د دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې 30 امنیتی سرتیری وژل شوي دي. د زیاتې شوې وسلوالو فعالیتونو د وجوهاتو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر مهال زیات شمیر وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راغلي دي چې په وجه د دوی فعالیتونه زیات شوي دي.
تر اوسه پورې د پاکي حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ یو ډېر غټ جنگ روان دی اقتدار لپاره، نو زه نه پوهېږم چې دوی به داسې څه منصوبه بندي جوړه کړي چې په هغې کې به ترهګري ختم شي یا به د هغې مخنیوی وشي. او زه دا وایم چې سوات ته کوم طالبان راغلي وو نو دا چا راوستي وو؟ تر څو پورې چې د دې تحقیقات نه شي نو تر هغې پورې خلک چې کوم دی کنفیوز دي. تاسو ګورئ په ټوله خیبر پختونخوا کې حالات ډېر زیات خراب دي. روزانه په هغې کې د ترهګرۍ پیښې کیږي او صوبائی حکومت بالکل پاغې خاموش دی، پاکی حکومت بالکل پاغې خاموش دی. نو زوام چې دا به الټ کیږي چې پاکی حکومت تو پوج را پاسی او دا تپوسو کې چې دا طالبان راوستي چې د دې مقصد سو.
یاد دی وی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب خبري اترې پیل شوې وې، خو دغه مذاکراتو کې په رسمي توګه څه پرمختګ نه و شوې او د نومبر په 13 نیټه بیا تحریک طالبان پاکستان خپل وسلوالو ته د بریدونو تیزولو امر ورکړی وو. تحریک دوره کې طالبان پاکستان هم د 2022 د دسمبر د خپل فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړي، او دغه راپور تر مخه یوازې د دسمبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا 98 بریدونه ترسره شوي دي چې په کې شپږ بمی چاودنې هم شامل دي. د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو د مخې نیولو په هدف د دسمبر په 13 نیټه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه کې پوځي او سیاسي قیادت په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیتونو مخې نیولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه په کومو سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو رسمي منظوري نه ده ورکړې شوې. د وسلوالو د زیات شویو فعالیتونو له وجې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په ولسی پاسونونو کې په زرګونو خلکو له حکومته د امنیت د ټینګ ساتلو غوښتنې هم کړې دي. په عین حال کې بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د 2022 کال د راپور تر مخه د وسلوالو په ضد په کاروایانو کې 1,006 وسلوال نیول شوي دي، او د خیبر پښتونخوا پولیسو د 1,096 وسلوالو د وژلو داوه هم کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورونا وغړو د جنوري پر لومړۍ نیټه د کراچۍ پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ورپسې یوه خبري غونډه وکړه. مظاهره د لادرکه عارف بلوچ او سراج نور کورونا د لادرکه بلوچستان لپاره د اواز پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په مرسته جوړه کړې وه چې ورته د دې کسانو د کورونا وغړو ترڅنګ یو شمېر مدني فعالانو ویناګانې وکړې. دوی وویل د یو بل کال په تیرېدو او د حکومتي داو سربیره په بلوچستان او د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ روانه ده. احتجاجیانو زیاته کړه چې د کسانو د لادرکه کېدو تر شا د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو لاس دی. خو د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي او حکومت بیا د دې مسلې د حل لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د خبری غونډې په محل د لادرکه شوي عارف بلوچ تترلور آسما بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې عارف بلوچ او سراج بلوچ د دسمبر په 1/3 د بلوچستان په خوزدار ضلع کې ماخام لادرکه کړې شوې دي.
عارف او سراج کوټ آیا بلوچستان ډیسټریکټ خوزدار سه
دا وایي چې عارف او سراج د بلوچستان د خوزدار ضلع نه پورته کړې دي. اوس زمنګ زده کوونکي په نخه دي. هر ورځ د بلوچستان تر څنګ د هیواد په نورو برخو کې بلوچ زده کوونکي لادرکه کیږي. عارف بلوچ د سی ایس ایس تیاری کوله او سراج نور د سرګودی په پوهنتون کې د قانون په څنګه کې د ووم سیمستر زده کوونکې دي.
سراج سرګودی یونیورسيټي مې لا ډپارټمنټ مې 7ویں سیمستر کا سټډنټ ہے.
د احتجاج کوونکو په وینا حکومت د لادرکه شوو کسانو د مسلو د هوارولو دا وکوي. خو په ورته وخت کې د بلوچستان ترڅنګ پټول هیواد کې بلوچستان لادرکه کیږي او بیا مړ مندل کیږي او هر حکومت تر اوسه زمنګ سرکړی خپل یو وعده هم پوره نکړله. د خبری غونډې په محل سمرین بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل
جیسے کہ یہ پہلا کیا نہیں ہے سراج اور عارف کا
دا وای چې د سراج او د عارف تل درکه کېدو د لومړی پیښنه ده. هر ورځ د بلوچستان په کورونو کې غم وي. منګ حکومت عدالت او ریاستی ادارو ته وار په وار اپیل کړي چې لا درکه کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي. خو چې مونږ کله احتجاج کوو نو په جواب کې د ریاست مونږ وਹੀ ټکوي او یا مونږ ته د خپلوانو مړی ملاوي
ریټن مې امې یا لاشه ملتي ہے ان کی
یادی مظاهره په وخت د وایس پر بلوچ مسنګ پرسن اتحادیه د کراچي یو غړي عبد الصمد بلوچ بیا مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو خو زموږ ستونزې نه دي بدل شوي. مخکې هم په سړکونو وو. نن د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه هم احتجاج وو او دا احتجاج د هغه لادرکه کسانو لپاره دی چې حکومتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. د احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان ګڼ شمېر ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلي دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي. موږ پرله پسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړي. وزیر اعظم شہباز شریف او نور وزیرانو هم مونږ تسلی را کړی و، خو هر ورځ امنیتی ادارې خلک بے درکه کوي او هیڅ څوک تپوس هم نشي کولی. خو مونږ به د خپلوانو د خلاصون لپاره خپل احتجاجونه جاری ساتو. بل خوا د پاکستان پوځ وار په وار د هیواد کې د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي، او بیا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلې لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال د 2022 په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرکه 8,415 کسانو قضیې ثبت شوي دي، چې پکې 6,103 قضیې هوارې کړې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د محمود خان اڅکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون د جنوري پر لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا د سوات په کابل تحصیل کې د تنظیم سازۍ په هدف جوړې وې غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره خپل نوي مشران منتخب کړل. د ګوند مرکزي جنرال سیکرټري عبدالرحیم زیارتوال غونډې ته وویل د دوی مرام د پښتنو لپاره حقونه ګټل دي. دا لغه وروسته ده چې محمود خان اڅکزي 13 نومبر میاشت د پاټای د ډسپلن د سرغړونې په تور د مرکزي کمیټې 9 غړي له ګوند وویستل. هغو غړو هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر نامه لاندې خپله جلا ډله جوړه کړه، او د ډسمبر پر 20 او 23 په کوټه کې د کانګري په نوم درنه غونډه وکړه او پکې خپل مشران وټاکل. د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل ورو.
سوات تحصیل کابل الیګرامه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا جوړه شوې دستوره کې د پارټۍ په سلګونو غړو ګډون وکړو. په دغه مهال د کوټنه راغلي د پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټر عبدالرحیم زیارتوال د تنظیم سازه اعلان وکړو او ټاکنو عملی سرته ورسو، چې پکې د سوات لپاره حمید الله خان صدر او سلیم خان جنرال سیکرټر منتخب کړی شو. دستوري ته زیارتوال ویل چې د پارټۍ منشور د خان شهید بیانې ده، او دوی به د پښتنو د حقونو لپاره په سیاسي کچا جدوجهد کوي.
موږ ته د کامی پارټۍ په دې ضروری ده چې دا به زموږ د کام که خدای کول قسمت را بدلی، زموږ د بچانو بدې ورځې به په شو ورځو را بدلی، زموږ بې اختیاري به په اختیار را بدلی، زموږ ناسیالي به په سیالي را بدلی. موږ پر دې باندې ولاړ دی کې چې هر څوک هر څه مجلس کوي دا د ده کار دی، لیکن د خانشۍ دا نظریه وه د پښتونخوا پارټۍ دا منشور دی. اوس یې هم درواخې ټکی هم نه دی کې بدل شوی چې دی کې موږ څه هی نه راب کړی دی.
زما د دې کول او قسم گواهان یاست و من الله توفیق مبارک.
د بلوچستان پښتونخوا ملي پارټۍ مشر عبدالقهار خان د نوي منتخب شي 19 غړونه سوګند پورته کړو. دوی وروسته دستوري ته ویل چې د پارټۍ په منشور کې د ټولې نړۍ پښتنو لپاره اواز پورته کول او پاکستان کې د پښتنو لپاره جدا صوبه جوړول د دوی د پارټۍ په منشور کې شامل دي.
د بولان د چترال د سوات د بولان پوری د دې صوبې نوم به پښتونخوا وي، پښتونستان وي، افغانیا وي. د دې پر ټولو دولتو به د پښتنو اختیار، او د دې ژبه به د عدالت د اسکول د دې ژبه د اسکول ژبه به پښتو. که دلته پښتون دی، که په افغانستان کې پښتون دی، که مسافر پښتون دی، که په جهان کې پښتون دی، د دې ګردو پښتنو به د سر او د مال حفاظت دا به د نړۍ سره مایده وي.
د پښتونخوا ملي او پارټۍ خیبر پښتونخوا نوی منتخب شوی مشر محمد علي خان رستم مشال ریډیو ته ویل چې 1300 کال راهسې پارټۍ کې اختلافات ول. د خیبر پښتونخوا ټولو ضلعو زیاتره تنظیم سیاسي ورته وس په سر ده، او دغه لپاره به اوس کار کوي.
پارټۍ زمونږ د 2011 سره په دې خد جمود کار و. دلته هیڅ فعالیت نه لدی وجن ضرورت پیښه چې د نوی سره نوی تنظیمونه جوړ شي او د پارټۍ کار د پارټۍ پیغام په مخ بوزي ټول ولسته. زما د لپاره په حیثیت د نوی صدر دا چیلنج دا ده چې زه دغه کمی چې کم دی په کم چې مونږ غوته نیسو په کم چې مونږ اعتراض کوو چې دا زه پوره کم او په ډیر زر وخت کې په نږدې وخت کې یو ریزلټ ورکړی شو د ملګرو په کومک باندې.
پښتونخوا ملي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي 13 کال د نومبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا پارټۍ مشر مختار یوسفزي، صوبایي جنرال سیکرټر خورشید اورپی کاکاجي چې تعلق یې د سوات سره دی، وسره د ضلع سوات کابینه او نور ګڼ عہدیداران د پارټۍ د ډسپلن ماتولو په تور کې لړکړي ول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه له منور شاورو.
Thank you.
په پیښور کې پرون د ګڼګوندیزې غونډې په مخه په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونو صوبایي حکومت ته دړکه ورکړه چې که په صوبه کې امنیت ټینګ او معاشي حالات قابو نه کړي نو دوی به یې پر ضد مؤثره تحریک پیل کړي. دا ګڼګوندیزه غونډه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن په بلنه پرون شوې ده چې په کې صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه وربلل شوي وو. نوموړي په دغه غونډه کې غوښتنه شوې ده چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د معاشي صورتحال هم قابو کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرسټر محمد علي سیف بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د بدامنۍ مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات کوي او د معاشي حالاتو قابو کولو لپاره به د وفاقي حکومت نه د مالي مرستو غوښتنه کوي. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پښتانه اوس بیدار شوي او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ګډه غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د بنو په جاني خیلو کې د امن پاسون د احتجاجونو د لړۍ په اولنۍ غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د پښتون ژغورني غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند او قومي جمهوري غورځنګ د مشرانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ. د لادرکه بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز وای کال نوې شوه خود د وستونځ لا هم هغه سي زړی دی. د یاد تنظیم په مشرۍ پروند کراچۍ پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره او بیا په پریس کلب کې خبري غونډه وشوه چې پکې د لادرکو کسانو د کورنۍ غړو او مدني فعالانو ګډون وکړ. د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر هغه سرګندونه پاروونکو بیا اساسه بللې دي چې پکې رانا ثنا الله ور مورز یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کوي ویلي امکان شته چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو بریدونه وکړي. د طالبانو د دفاع وزارت په یو اعلامیا کې ویلي چې د شواهد لمخې د ټي ټي پی مرکزونه په پاکستان کې دي او د پاکستانی چارواکو دا ډول سرګندونه د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنولې شي.
مشال ریډیو لن خبرونه موردل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ ترڅنګ یو شمېر افغان سفارتونو پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې بندي افغان کډوال په تیر ماشومان زر تر زره خوشي کړي. د رپورټونو له مخې د سند صوبې په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له تیر څو میاشتو راهیسې بندي دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم دي. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر د دسمبر پر 1 ویلیو چې یوازې هغه افغان کډوال گرفتاره کوي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. صفی الله ستانکزه رپورټ لري.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکارا سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخليدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توقیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي 222 تنه افغان ماشومان او تنکي ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینه او افغان بندي کډوالو شمیر هلته 1400 ته رسیږي. د دغو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یو له دې بشرپال او مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی. د دې د هل لار راو باسي هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي دا غوي سره زما خبري اترې شوې دي.
اخو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه خوده لچ زین بشرپاله کسان او مدافي وکیلان د غواڅو لپاره زورول شوې چې د افغان ماشومان او خزو د خوشی کولو لپاره کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې لژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو، ماشومانو، ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوي او ویل شوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2021 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خوست کې د پوهنتون لوړ زده کړو د موسسو فارغان او د غوی کورونې غوښتنه کوي چارواکي دي دوی لپاره په خپلو مسلکي برخو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دوی غوښتنه لري چې په ولایتونو کې د ماسترۍ د دورې زده کړې هم باید پیل شي. بل لور ته چارواکي وایي ځایي اداره نو فارغانو ته د کار موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو به په ګمارنه کې هغو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي چې مسلکي زده کړې ولري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي قدرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسترۍ او دکترا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي مشال راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم همدا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده. پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل فامیل سرپرستی وکړو او عواید ورته راجمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام ده هیله ده چې د خلکو ته د فرصت پوره بار کې د کور د وظیفې دنه وروسته دغه پیغام دی چې موږ ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د دې په خوا کې د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو مسؤلین وایي چې دوی په پلازمینه کابل کې د ټولنیزو علومو په برخه کې ځینو پوهنتونونو سره قراردادونه کړي چې په ډېر لږ فیس سره به د دوی فارغان د ماسترۍ دورې ته جذبوي. استاد ابراهیم منګل وایي
هم خویندې کولی شي او هم ورونه کولی شي چې یاده برنامه موږ سره تعقیب کړي او بل اخره خپل راتلونکی جوړ کړي.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شویو ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشن واره کې ګډون کړی هیله وښوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي
او مشکلات خو شته. مشکلات ته مونږ حوصله لرو خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره د کار کولو زمینه د مملکت د ترقی زمینه مساعده کړي. د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوق پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. یو طرف محصلین کمیږي، بل طرف فیس او عاید کمیږي. او بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه. موږ باید پوهنتون نه پرېږدو، یو څه موده مقاومت وکړو. زموږ باید مقاومت وکړو، بل پوهنتون باید مقاومت کړي، بل یې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پوهنتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، ان شاء الله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو، همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره ومومي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت کورونو ته د پوره ګیس ورکولو په هدف د جنورۍ لومړۍ تر دیرشمې نیټې پورې په صوبه کې جوړ سی این جی سټیشنونو ته د ګیس سپلای تړلو پریکړه کړې ده. حکومت ویلي دا پریکړه ځکه کړې چې روان جمع د ګیس پیداوار کم او طلب یې سیوا شوی دی. بلخوا د سی این جی سټیشنونو مالکان وایي حکومت دې ورته په اونۍ کې لږ تر لږه دو ورځې ګیس ورکړي چې له دوی سره کار کوونکي له بېروزګارۍ وژغورل شي. د عظمت علی شاه رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا حکومت په کورونو کې د بلولو ګیس پوره کولو لپاره په صوبه کې د جنوري د ډومبینا د یو میاشت لپاره سی این جی سټیشنې د تړلو امر کړی. صوبایي حکومت دا پریکړه په صلاحاق کړې ده چې عام اولس په کورونو کې د بلولو د ګیس د نشټوالي شکایتونه کول. د اسماعیل خان په نوم په مردان کې رکشا چلوونکي مشال ریډیو ته وویل چې رکشا کې د سی این جی پر ځای پټرول واچوي نو مزدوري د نشټ برابر وی.
او د سی این جی د پټرول دومره فرق دی زبتا ست په شاټ هل پازو کې ویم چې لکه سی این جی کده 100 روپو 120 ته لګین پټرول بلګي د 360 370 روپو او هغه سی عوام کرایانه ورکې نو موږ د مختلف قسمه مسلو سره مخ کیږو. کو سی این جی میلاو هم شي موږ ته نو هغه موږ ته په داسې ټیم کې میلاویږي چې زموږ د مزدوري ټول ټایم هغه خرابای.
دا مردان د سی این جی پمپونو د اتحادی مشر عبدالعزیز خان مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې ګیس بندول د عین خلاف دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت او د ګیس محکمې ورته لمخ کې نه د سی این جی سټیشنو د بندولو نو ویلې. عبدالعزیز خان وایي چې حکومت ته ورته په هفته کې دوه ورځې د سی این جی سټیشنو د پرانیستو اجازه ورکړي چې ورسره په پمپونو کې کارکونکي نه بیروزګار کیږي.
په کار خدا وا چې دی چې زمونږ د ملګرو سره ناشته کړې وه او پای کې داسې یو لایمال جوړ کړو چې نه زمونږ کوم دا غریلو صارفین دي د کور اخلی پخلی چې هغه متاثره کېدنه او نه شرینو زمونږ د سی این جی چې کوم دا خلک په سی این جی سره وابسته دي وابسته دي نو چې نه دي په دې سره شرینو د دې چې دا روزګار دی نو چې دا خرابې ده نو ورنه موږ سره خو ګیس ډېر زیات دی خو زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ ګیس ټول پنجاب ته روان میټر هلته لګېدلې دي.
دا توانۍ د ادارې د اکتوبر د شمیرو تر مخه پاکستان کې روزانه 3200 میلیونه میوکب فټ ګیس پیدا کیږي چې د صفا کېدو وروسته 3000 میلیون میوکب فټ پاتې شي. اداره وایي چې 1300 میلیون میوکب فټ ګیس صرف کورونو ته سپلای کوي او باقی ګیس د ملک کارخانو سی این جی سټیشنو او نور د توانایي ادارو ته ورکوي. اداره وایي چې په کورونو کې ګیس راخون کې کمپریسر هم ورته د ګیس په ویش کې غټه ستونزه لري. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان د خزانه محکمې د دسمبر پر 13 په رپورت کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په دې هیواد کې د ګرانې شرح نور هم سیوا کیږي، یعنی له 20% څخه به 23% ته لوړ شي. په پښتونخوا کې د اوړو د 40 کیلو تھروړې بیا 2200 روپو ته رسېدلې ده. نانوایان وایي د ګرانې له وجې دوی کاروبار خراب شوی دی. د سیمې عام خلک هم د ګرانې زیاتېدو له وجې سر ټکوي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
جاوید خان په پیښور کې د ډوډو په یو تنور کې کار کوي. مشال ریډیو ته وای په تیرو کلونو کې کله داسې ګرانی نه ولیدلې لکه سږ کال چې راغلې ده.
آیات محمد خان شیرپو چې مړ کېدو کنه په کومو شریو او زمادن به کار کې پیل اورادو او هغه وخت نه تر اوسه پورې داسې حالت دي چې کنټرول افسر هم شته، فوټو عالم شته، هر څه شته. اوس دا دکاندار دی زه ورځم او دا به ته وایي چې زه په 2500 په 500 او بل به وایي دا په 2500 ده او بل به وایي دا په 2200 ده. دا هر چا خپل اختیار دی چې په څه حساب سره وړه خرڅوي.
د وفاقي محکمه خزانه لخوا د دسمبر میاشتنی رپورټ کې دوی د دسمبر په 13 لیکلي پاکستان کې به پر روان کال کې هم ګرانی سیوا کیږي. گرانی به د یو ویشتو نه تر د درویشتو فیصد پورې وي. او وجوهات کې لیکلي ملک کې سیلابونو د وجه پیداوار کم شوی او بل دا چې ملک کې د بهرني ملکونو لپاره د کاروبار کرنسی لکه ډالر هم کم شوی. د ګرانۍ د وجه په پینډۍ کې نانوایانو ډوډۍ هم ګرانه کړې ده او د رپورټونو سره سم د شلو ډوډۍ یې په 25 روپو خرڅول شروع کړي. پېښور کې د ډوډۍ هم هغه پخوانی قیمت مقرره ده. او نانوایان وایي د اوړو ګرانۍ د دوی ګټه وټه ختمه کړې ده. شاهد خان خو په ورس کروڑ پېښور پل د ډوډو تنور دی. مشال رډیو ته وایي وړاندې باید د لسو پسې یوه ډوډۍ ویډیا ورکوله اوس نه ورکوي.
تقریبا دغه زر 1500-2000 پورې بم ګټله. اوس پکې بیخي تقریبا 2500-3000 روپیا پکې دا اوس مونږ ډیلی بیلو.
د تا زر څومره لکان په کار؟
تقریبا ما سره تقریبا 3 او 3.5 کسان یو. مونږ اوس اندازه داسې لګي چې بندېدو ته بس تیار یو.
پیر بالا پېښور کې د سرکاري اوړو تقسیمونکي یو دکان مخې ته سپینګیرې کچکول کاکا ناست و. دکان ته اوړو خو نه ورغلي خو کاکا انتظار کولو. کچکول کاکا د درمنګي نه 4 کیلومتره لري لسو کیلوګرام اوړو پسې سفر کړی و.
سرکاري اوړو توړه
هغه سرکاري اوړو دی. نور اوړو کې فرق وي؟
دا نور اوړو لګران دي اغشتې نه شو. دا سرکاري لګازان دي غریبي داخل
خو هغه خدي کې داخل دي په خوراک کې داس.
یاره بس مونږ هغه خو ګران دي به خود خېچې دا ځان نه لګو. نو موږ غریبانو لپاره داخل دي مالدارو لا خري.
نو دغه 100 روپۍ درکه هغه چې په 100 روپۍ باندې ودا په 100 روپۍ د سي اندازر تکيږي.
ا مې نه یې به کړو دراله په 2500 ټوړه راکې.
ټوړه که څومره وزنې؟
نو کوئی 10 کیلو وي. سو زم چې ټول ارزان کې چې ټول غریبانو کارو شي.
د خزانه محکمې پر ریپورت کې زیاته شوه غټو کارخانو هم خپل پیداوار کم کړي ځکه د بهرني حیوادونو مالونه ډیر کم شوه. ریپورت کې ویل شوی په نومبر کې شاو خو شپک فیصدی د بهرني حیوادونو نه راوړونکو شیان کم شوه. او دوی اندېښنه هم خوده ده ممکنه ده دغه کموخت پر روان وخت کې لاسې واشي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلوزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دو نیمو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د سوات او ملکنډ ویژن اوسیدونکو وایي د تیر کال د اوړي بارانونو سیلابونو د سیمې زرګونه خلکو ته تاوانونه اړولې دي. دوی په خبره د خلکو د کروندې ځمکې خرابې شوې دي، کورونو ته زیان رسېدلی دی او کاروبارونه اغېزمن شوي دي. خو دوی زیاتوي چې د حکومتي ژمنو باوجود له سیلاب ځپلو سره مرستې نه دي شوي. د ملکنډ ویژن انتظامیې ویلي سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او سلګونه کورونه تباه شوي او سړکونه او ټولونه ته هم زیان رسېدلی دی. د سیمې سیلاب ځپلي حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې شاوخوا 15,000 اغېزمنو کورنیو ته مرستې رسولي او ډاډ ښیي چې لیوه پلان سره سم به پاتې هغو ته هم امداد ورکړل شي. د نیاز احمد خان رپورټ. هو
کال 2020 کې د اګست په میاشت کې سیلابونو د ملکنډ ډیویژن او بیا سیلانۍ سیمې سوات کې لوی تاوانونه اړولي. د سرکاري شمیرې تر مخه ملکنډ ډیویژن کې په مجموعي توګه 290 تنان مړه چې پکې د سوات 10 تنان دي. دغه رنګه 200 کورونه وران شوي چې پکې د سوات 2 د خلکو د اوسېدو کورونه شامل دي. دې تر څنګ هوټلې پولونه او سړکونو ته هم زیان رسېدلی. د سوات سیلاب متاثرینو کې د تحصیل مټې برطانیې 30 پتی خان هم شامل دی.
چاته یو تلاندې چاته ما خپل کړه خپل وخه کار کنه ولا زمنګ درې کړه د کورن وته بجلی بل موږ ورکو ار سم ورکو زمنګ درې خوراک څه دغه وکیو موږ له کورن تنظیم وک.
د سواد ځای خبريال شریف زاده وای چې د سیلابونو سلور میاشتې شوی حکومت سروې کړي په سیلابونو کې د عامو خلکو لوی زیان نشوي خو حکومت مرسته کولو کې پاتې راغله.
تر اوسه پورې نه خو زمیدارو ته په دغه مت کې د سیلاب چې کم خلک متاثر کړي دا غو ته سیم امداد میلاو دي نه د سیاحت په مت کې چې کم هوټل وړې شوی دي کم دکانونه وړې شوی دي د هند ګرافس او ډای فروټ دا مختلف شزونه دي. خلک بې روزګاره هم شو او نور دا سیلګری چې کم دي دا غو راتلم کم شو. روډونه خراب دي، شلتالانو باغونه، د مڼو باغونه، د املوکو باغونه غوړې شوی دي او په سلګونو اکلز مکه چې کم دنه غوړې شوی ده. خو تر اوسه پورې نه صوبایي حکومت نه نه د وفاقي حکومت نه هغه ته زره برابر امداد یا څه شی وته نه میلاو شوی.
بلخو د سیلګرۍ سند سره تړلي خلک هم وایي چې سیلابونو او بیا د ترهګرۍ په پیخو سره سواد ته د سیلانیانو تک ډیر کم شوی. سواد کې د سیلانیانو لپاره 1200 هوټل دي چې پکې په زرګونو خلک پر روزګار دي. په دا اړه سیلانیانو ته چکر جوړونکو ادارې مشر ټور اپریټر اظهر الدین وایي
سیلګری چې کوم د بیا هغه شنه ده بحال شوی څنګه چې د سیلاب یاد ترهګرۍ نه مخکې و 13 میاشت کې چیرې صرف ټوټل سواد ته چیرې 200 پورې سیلګر راغلی و. ملم جوی ته ټول نه زیات چیرې 850 سیلګر راغلی و. دغه شن کالام یا نورې سیمې چیرې دا ټول چې یو ځای کې نو 200 پورې سیلګر راغلی و. دا چیرې نور کله و چیرې دغه سیلګر چیرې د پزرګونی کې روډونو چې کوم حالات دي بارزي تور باندې بحال شو دي خو دغه پخواله چې کوم دغه لا پاتې اغلا نه ده شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ڈی ایم ای ویان تیمور خان مشال ریډیو ته وایي چې ټوله صوبه کې 15,000 کورونه سیلابونو کې خراب شوي. 15,000 کورونو مالکانو ته 1,000,000 روپۍ ورکړی شوي. باقی پاتې متاثر خلکو ته به ډیر زر پیسې ورکړی شي.
تقریبا 15,000 پلس خلکو ته پکې بینک آف خیبر بازاریه باندې پیسې ورکړی شوي دي. باقی خلکو ته پکې چې کوم پروتوکولز دي یا چې کوم پروسیجرز دي هغه یې فالو کوي او ورسره پیمنټس روان دي. پروینشل ګورنمنت په دې کې خصوصي هدایت دي چې دا ریهابلیټیشن زمونږه فرست پرایورټی ده او مونږه خپل خلکو سره مکمل مرسته کوو چې چا پکې کورونه پکې جا ډیمیج شوي دي یا چا پکې خپل ورثات لري دي یا پکې څوک پکې زخمیان دي.
ملکن ډیویژن او خصوصا سواد کې د سیلاب متاثر خلک وایي چې د یخنۍ موسم شروع شوی. د غریزو سیمو سیلاب متاثر خلک د یخنۍ بچ کېدو لپاره میدانی علاقو ته ورځي خو د وسلو نشوالي له وجې ډېری کورنۍ پاتې دي او کچره دوی مرستې په وخت اونې کړې شوې نو د زیاتې یخنۍ له وجې سیلاب ځپلي خلک به نور هم زیات متاثر شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لنډی کوتل سیاسي فعالانو د دسمبر پر 13 مشال لډو ته ویلي د دې سیمې د پرمختیا مهمې پروژې پر وخت سرته نه ونه رسیدې چې له وجې دوی په خبره خلک د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم دي. دوی په تیره د اوبو، صحت او تعلیم په برخه کې د اسانتیاو د نشتوالي خبره کړې ده. په کامی سملا کې د خیبر یو استازي بیا ویلي د لنډی کوتل لپاره د زیاتره پروژو تخنیکي کارونه بشپړ شوي او دا چې د صحت او تعلیم په برخه کې هم اصلاحات شوی خو په خبره چې د نوو ودانیو په جوړولو به وخت لګي. د فرهاد شینواری رپورټ. ورو
د لنډی کوتل سیاسي اتحاد یو مشر مراد حسین اپریدی د دسمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې هلته اعلان کړای شوی پرمختیایي منصوبې نیمګړې پرتې دي.
څنګه چې کیټګری اے اسپیټل په پیښور کې دی یا په نور اضلاعو کې دی نو هغه سہولت موږ ته فعلا په ایمرجنسی کې په بل اړخ شي کنه ز په خپل تلم پوه شو ولته یو سرنج نشته دی، الته مالوج نشته، په یوډین نشته، الته او ته بهر د مارکیټ نه په خپل پیسو باندې راخلې کنه. چې کوم د سلمان واټر سپلای سکیم دی دغه دا پریورټی نه نه خپل وبچ دی کنه ز په 3,000 روپیا باندې ټینکر خلم.
د لنډ کوتل ځن نورو سیاسي فعالانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
معروف افریدای ملوم دی و د خیبر زغ خیر اوسیدونکو نو د خواتینو د ایجوکیشن اواری سره غدلته شته کنه صورتحال ډیر زیات خراب دی او کبیا د الکانو تعلیم کتل شي نو دته مون چې کوم ډیگری کالج او هغه کوم چې کنه سر دوه مزامین چې په 20 کې پڑھويږي کمپیوټر ساينس او اردو او دن علاوه چې کنه نو یو سبجیکټ نه پڑھويږي.
حاجی خان سینوارنی ملوم دی ان سی 1 چیرمن
کالو شو مون خيجو خپل ډیوټي کړو عوامو خدمت کړو ناز یو مازیګر دریو بجو پورې چې مون خپل وسه شي دا کړو هیڅ شای نشته نه فانس نه دفتر نشته چې چیرمن یوړو کې دفتر دی تحصیل لنډی کوتل کوم چیرمن چې یوړو کې دفتر ورکړي ټول ناس یو پکې او بس وخت دی تیروي پربونی ادي مسلې دای مونږ سپیټال خراب وو سپیټال نشته چې کالج هغه بټوه کې کالج جوړ شوی مو کالج دی او به بجلی اوس ګما ته وای ما موجوده وخت زه او به ما جنې کې په سر باندې راوړي او به نشته.
لنډی کوتل او جمرود هلکې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي نور الحق قادری د دسمبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي رالي لیگلی پیغام کې ویلي چې د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو لوی منصوبې فیزیبلټی سټډي یا د امکاناتو مطالعه مکمل شوی او په شلمان کې بعد د کابل سیند نه د اوبو یو لوی ذخیره لنډ کوتل ته ورکولی شي او په دې منصوبه به خواوشا 15,540,000,000 روپۍ لګښت راځي. نوموړي لیکلي چې په لنډي کوتل کې په مرکزی روغتون کې اصلاحات کړي او هلته یې جنکو لپاره د کرایا په ودانۍ کې د ډیګري کالج شروع کولو پریکړه کړې او د سرکاري ودانۍ په جوړولو به یې وخت لګي. د خیبر ضلع لنډي کوتل تحصیل افغان پولې ته څیرمه پروت دی چې آبادي یو اندازې مطابق 400,000 نفوسونه هم پورته شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پیښور پټاپ ګرای کې لشوخه 15 راسي په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. دا دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوال مسیح نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی وغو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن دی، وای هر ډول رباب جوړول شي. دی وای د پښتو موسیقۍ پر رباب کې درې تار وي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د څلورو تارونو ربابونه هم جوړول شي. شانواز ترکزی هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې مونږ ته جوړ کړی دی.
دو ویش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریخي. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پریښودو.
چې سمپل رباب پی داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق څه وي؟
نو دا چې کم لرګی د تورو والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ غزه نه راغړو.
دا لرګي ګران
کم مشين کې دا مونږ کټکو، زنګ مشين دی هلته کټکو، به دلته چې کم دی نو فینیشینګ هلته وو کو به دلته راو.
تقریبا دا سه دا 15,000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو. خراباب پی
نرموالی پکې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه واځي غوما جزی 15 منټه وګورم زما د ګوتې د سکی چې کم دی دغه کی زین زین وخت دی باندې پولیم راخ کاره کی.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروری چې بیلنس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتره د ډاکټر زراضي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کړه، بیا به ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونی دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج مانه پول
آ و مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوچتی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و. دته خو د ایوارډ کال نو یاد خو د دوکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و، کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه